السلام علیکم سهار مو پخیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او رینن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د اگست میاشتې 25مه نیټه او په پښتونخوا کې د سهار نه بجې دی زمونږ شاسو سره د خپل همکارانو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هر کله کوم چې پکې به په خیبر ایجنسی کې د نیټو لپاره تیل اولون کې ټانکر باندې وسلوال برید اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف روان احتجاج او نورو یو شمېر موضوعاتو باندې ریپورټونه واوري خوندور سندرې هم د دې غړې برخه ده خو په سر کې بعد انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واوري
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کې په خبري جنسي کې وسلوالو د نیټو په یو کنټینر بریټ کړي چې پکې دوه تنه وجل شوې دي د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري او امریکا منلې ده چې په شام کې تختبل شوی یو امریکایي خبریال خوشی شوی دی او واستہ خبرونو تفصیل په خبر ایجنسی کې وسلوالو د نیټو په یو کنټینر بریټ کړي چې پکې دوه تنه وجل شوې دي د سیمه پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن د خبر ایجنسی په وزیر ډنډ سیمه کې افغانستان ته سامان وړونکي د نیټو په گاډي بریټ شوی چې پکې دوه تنه وجل شوې دي په وجل شوو کې یو ډرایور او یو بل تن شامل دي د پیښې پړه کمې وسلوالي ډلې په غاړه نه داغسته د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري تیر ورځ مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق د طاهر القادری سره لیدلی او هغه ته د مذاکراتو د کولو ویل دي ټاکل شوی چې سبا به د انتخاباتي کمیشن غونډه کیږي چې پکې به د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي او د تورونو په اړه بحث کیږي بلخو د یاد کمیشن پوخانی مرستیال سکتر افضل خان یو شخصي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال تور پورې کړی دی چې د تیر کال په انتخاباتو کې درغلی شوی دی تمه کیږي چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل شي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پروسې په دوام کې به د رښتینو رایو شمیر ښکاره شي
دا تصامیم به پالنی ډول وي او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون تللي ساعت مخکې د دغو حالاتو صندوقونو چک لیستونو په هکله چې نن به د غرمې وروسته تصمیم ونیول شي د دې جزئیات د دواړو کاندیدانو سره البته دواړو د کاندیدانو استازو سره او همداشان د خپل ویبسایټ له لارې خپره کړي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ د دویم دور د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر لا هم روان دی بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي کمانډان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې د افغانستان انتخابات په باید په ټاکل شوی موده کې نتیجې ته ورسیږي او نوی ولسمشر په ټاکل شوی نیټه د لوړې مراسم پر ځای کړي چې د نیټو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب وکړل شي له ارګ څخه پرون په یو خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د خبري ولسمشر حمید کرزی د یکشنبې پرس د جنرال جوزف ډنفورد سره د مخخې په لیدنه کې کړي دي په دې لیدنه کې ولسمشر کرزی جنرال ډنفورد داسې یو شخص بللې چې د خپل ماموریت په موده کې له افغان چارواکو کو سره خې اړیکې ساتلې دي افغان پولیس وای پرن په کابل کې یوه چاودنې لکتر لګا لس کسان زخمیان کړي دي د کابل د امنیه کمانډانې ویان حشمت استانګزي د جرمني خبري ایجنسی ته ویلي په دولسمه امنیتی حوزه کې یو ځای پر ځای شوی ماین هغه وخت چې د افغان پوز یو غړي لسیمې نه تیرېدو چاودېدلې ده د استانګزي په وینا په دې چاودنه کې لس تنه چې پوزیان او عام وګړي دواړه پکې شامل وو زخمیان شوي دي طالبانو د دې برید مسولیت په غاړه اغسته ده ریپورت نوای د پرون د زابل ولایت د زندان د ماتولو په یو ناکامه هڅه کې دوه قیدیان او یو ماشوم وجل شوی دي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د زابل د امنیه کمانډان غلام سخی لخلې ویل دي یو اندازه چاودیدونکو مواد د جیل دیوال ته نږدې ځای پر ځای شوی وو چې د یو ماشوم د لاسوهنې له کبله چاودنه کړې د زابل امنیه کمانډان وای تر اوسه څرګند نه ده چې ماشوم په تیروتنه چاودیدونکو موادو ته لاس وړي او که قصدن یې دا کار کړی نوموړي ویلي ل چاودنې وروستو دوه هغه قیدیان د پولیسو په ډزو دننه په زندان کې وژل شوي چې هڅه یې کوله له پولیسو څخه وسلې واخلي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې دوه پولیس سرتیري هم زخمیان شوي دي. د فریاب ولایت د کیسار ولسوالۍ چارواکي په دې ولسوالۍ کې د 2000 په خوشا کې د کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د کیسار ولسوال عبدالجمیل پرون مشال لیډیو ته ویل دا کورنۍ په دې وروستیو کې د چکتو چارشنبې او چهلګسمې په نوم سیمو کې د نښتو له کبله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا تایید کړی چې په شام کې تختول شوی یو امریکایي خبریال خوشی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي چې د تیو کورټیس په نوم د امریکایي خبریال له القاعده شبکې سره تړلې وسله والې ډلې النصره یرغمل کړی و. نوموړي ویلي چې واشنگټن د دې امریکایي خبریال د خوندي خوشي کولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر ګڼو هیوادونو سره شریک کار کړی دی. او ایران وای پوځي ځواکونه د اسرائیل هغه بې پایلټ الوتکه نسکوره کړې ده چې ایران فضايي حدودو ته داخله شي وو او د نتانس اټمي اساسو ته نږدې پرواز کو. د ایران د انقلاب پاسدارانو په نوم ځواک په یو خبر پاڼه کې ویلي دي جاسوسي بې پایلټ الوتکې هڅه کوله چې په مرکزي ایران کې د نتانس د اټمي بټې د یورینیم د غني کولو سیمې ته ورسیږي. تر اوسه پورې اسرائیل په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو او د خبرونو اولنې غړي کې سلام پختونخوا ته وګي چې په سر کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې به واوري چې په خیبر ایجنسی کې د نیټو لپاره تیلوړونکو ټانکر باندې وسلوال برید شوې ده. تازه حال درکو. په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجي ناستا دوام لري. د کورم ایجنسی د خویداد سیمې خلکوایي امنیتي ځواکونو ورته د سیمې نه د وتلو امر کړی دی. دوی څه احساسات لري؟ د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي دا کوي چې په زندان د برید پر مهال یې برید کوونکي وجلي. د یاد ولایت یو چارواکي وایي
یو تن ځان ټولې دا دوه د پولیس ساتنې په توګه کاروي کې نړۍ د پولیس ځین پر ځوړي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې په سلام پښتونخوا غړی کې دا وخت یې منور شاس تاسو هرکلی کوم. د خبرونو په سر کې مولک څنګه چې واوریدل په خیبر ایجنسی کې د نیټو لپاره تیل وړونکي یو ټانکر باندې وسلوال برید شوی دی چې پکې مرګ جوړه منځته شوې ده. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی فرهاد شنواری. تاسو ته سهار په خیر وایو. کمیرباني وکړئ زموږ اوریدونکو د دغه پیښې په تفصیل خبر کړئ.
ډیره مننه منور شاه. جدا په جمرود کې د خاصدارو لاین افسر د وینا تر مخې نن سهار د پیښور کارخانو مارکیټونو سره لګیدلې د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل په وزیرډنډ سیمه کې موټر سایکل سورو وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو باندې ناتار ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه ډریوران ووژل شول چې د یو تعلق د خیبر زخخیلو سیمې سره دی او د بل تعلق د لکی مروت سیمې سره دی. خاصدار وایي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د پیښه ځای ته امنیتي ځواکونه ورغلل او د وسلوالو پر ضد ځوابي ډزې هم وکړې خو دوی په تیښته کې کامیاب شوي وو. دوی وایي چې دغه سیمه یې اوس په خپله ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. منورشا دا دې هم یادوي چې د تیر زیارت په ورځ هم د جمرود په سور کمر سیمه کې د ناټو په ټینکرو باندې برید شوی وو او دوه تنه پکې وژل شوي وو. او همدارنګ دینه سورځ وړاندې هم د جمرود په حوالداري چوک سیمه کې د ناټو په کاروان ډزې شوي وي او په هغه کې هم دوه تنه وژل شوي وو. نو دا په دې تیرو لسو ورځو کې خواوشا شپږ ډریوران ووژل شول. بل دا چې په دې وروستیو کې د ناټو سپلای په ګاډو باندې بریدونه کم شوي وو، اوس په دې تیرو لسو ورځو کې یو ځل بیا دغه لړۍ تیزه شوې ده.
ډیره مننه فرهاد شینواری د ځان خیال ساته. نور تفصیل به هم تاسو نه اخلو. دا وو د خبر ایجنسۍ نه د مشال ریډیو خبریال چې دغه ایجنسۍ کې نن سهار رامنځته شوې د نیټو لپاره تیرولونکي ټانکر باندې د برید نه پس حال یې موږ سره شریک کړ.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید چې تاسو یې د نن ورځې نه ساته خبرونه کې په بیلابیل غړیو کې اوریدلی شئ. ورزو د نن ورځې دویم موضوع ته چې په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د عوامي تحریک او تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاجي ناشته په سلسله کې ده. په دغه موضوع را سره دا وخت د اسلام آباد نازمګه خبريال ریاض مساخیل د ټلیفون په لیکه ده. ریاض مساخیل په خیر علي مهرباني وکړه زمونږ اوریدونکو کې دغه احتجاجي ناشته په برستي حال خبر کا.
ډیره مننه منور شاه. دغه غونډه چې کوم خلک را جمع شوي دي د ملک د مختلفو سیمو راغلي دي، د 14 اگست نه دا درنې او دا احتجاج شروع شوی دی د دواړو غوندونو چې کوم تاسو ذکر کړل. پرون چې کوم بیګا د تحریک انصاف مشر دی عمران خان، هغه دغه درنې کې ناستو خلکو ته په خطاب کې وی چې کوم دا وخت صورتحال جوړ دی، مونږه د 40 غنټې یو ور بیا هغه مهلت ورکو وزیر اعظم ته، چې مونږ 40 غنټې مهلت ورکو د چې وزیر اعظم د استعفا ورګي کړه. دغه استعفا د ورنکړه نو بیا به په ټول ملک کې دی په یجام شروع کی. اسې هم دا وخت د پنجاب په مختلفو سیمو کې او د غرنګ په کراچۍ کې هم د دې خلکو سره د یکجهته او د یووالي لپاره درنې ځای په ځای شروع شوې دي. خو د ویناو چې بیا به مونږ سړکونو ته روزو او یو عام اعلان وکم، یو عام باور کم ټولو خپل کارکونکو ته غیب هم روزي. دغه رنګ بیا د سیول نافرمانه خبر او کړه چې خلک د سرکاري بانکونو نه پیسې وخکي او خپل پیسې د بهر ملکونو نه د بانک په ځای باندې د هونډې د لار را لګي. دغه شند دا خبر هم وکړه چې مختلف چې کم چارواکي دي هغه په لوی عہدو پاتې شوی دي، سرکاري عہدو پاتې شوی دي او مختلفو پاټو مشران، هغه د صدر پخوانی صدر اسف علي زرداري نوم هم واغستو چې د هم په یو وخت کې د دغه درغلې او د غلط وټونو د ټګي هغه تصدیق کړو او د ویلو چې په دغه کې ټګي شوی.
بالکل ریاض خان، تاسو دغه د انتخاباتو درغلې په حواله چې کوم خبره کوله د سمات ریاض شو چې دغه پاکستانی رسنۍ ریپورتونه ورکې سارله د انتخاباتي کمیشن غونډه هم کیدونکې څه تفصیل لري؟
جی بالکل، دا د هغه الزامات او د هغه تورو پرانا کې دا غونډه سبارا بللې شوې ده چې پکې عمران خان په د الیکشن چې کوم الیکشن کمیشن چې کوم چارواکي دي پاغه کې د الیکشن کمیشن سیکرټری هم دي، نو پاغه باندې تورونه لګېدلې او بیا نور کم چې نگران کابینه وا په هغه باندې هم تورونه لګېدلې چې دي مطلب اضافي بلټ پیپر یې چاپ کړی وي د لکونو په تعداد کې او دغه رنګ نور الزامات یې لګولو چې داخله هم په دغه ټګي کې د نواز شریف یا د مسلم لیگ نن سره هغه شامل وو. د دغه تورونو دغه الزامونو د جاج غستو لپاره او دغه پلټونو لپاره د قائم مقام الیکشن کمشنر جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې دغه غونډه را بلل شوې ده چې پکې به د الیکشن کمیشن د سلور وانو صوبو د اسلام آباد چې کم غړي دي هغه به پکې دغه رنګ سیکرټری د الیکشن کمیشن هغه به هم په دې غونډه کې ناست وي چې دا معلومات وکړي چې کم الزامات لګېدلي دي، کم تورونه لګېدلي دي، آیا دا تورونه صحیح دي که صحیح نه دي؟ خو زه بدل ده کې دا خبره هم یاده کوم منور شاه چې دا الیکشن کمیشن یو پخوانی اډیشنل سیکرټری چې کوم وخت کې 2012 ټول ټاکنې کې دی په دغه وخت کې بچو کې وو، نو هغه پرون بعض داسې انکشافات کړي، بعض خبرې کړي دي چې ګنې واقعي عمران خان چې کومه خبره کوي چې دا اضافي بیلټ پیپر چاپ شوی دي یا ټګي شوی دی، یا الیکشن کمیشن په دغه ټګي خبرو خو سترګې په پټې کړي دي. نو د په میډیا کې بیا داسې پرون دا خبره وکړه په مختلفو چینلو باندې چې دی افضل خان چې دا خبره عمران خان کمې کوي، نو دا ټیک کوي. خو د دې په جواب کې بیا چې کوم نور موږ نور کارپوهانو سره خبرې وشوې، د نورو چارواکو سره هم خبرې وشوې، نو هغې وایي که افضل خان نن دا خبره کوي نو 14-15 میاشتې مخکې چې کله دا ټول ټاکنې کېدې نو په هغه وخت کې دا خبرې ولې نه کولې؟ بلکې بعضې خو بیا دا تور هم لګي چې د ده د عمران خان سره ذاتي اړیکې دي، یا د هغه سره څه جوړ باندې د هغه پاټۍ کې دی، مطلب هغه زړه خوښي لري دغه وجه باندې. او ده چونکې په خپله چې کومه د ده نوکری موده وه، نو ده غوښتل چې دا نوکری دا موده ورته وغځولي شي، خو دا ونه غځېده او د ده د نوکری هغه وخت ختم شو. نو دی اوس د هغې دغه نه لګیا دی، د هغې غصې نه دی لګیا دی، داسې قسمه الزامات لګي، یعنی دې ته بنیاد.
بالکل، ډیره مننه ریاض خان، یو جهان مننه چې تاسو زمونږ اوریدونکو په اسلام آباد کې روان د احتجاجي ناستې او دغلته کې د تازه صورتحال نه خبر کړل.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د سیمه تازه حال واورید. اوس ورځو د ریپورټونو سلسله ته د کورم ایجنسی په خویداد خیلو کې امنیتي ځواکونو ځای خلکو ته د سیمه د وتلو وینا کړې ده. ځای خلک وایي په داسې حال کې چې دوی په لنډ تنګ وخت کې د سیمه بې کوره کیږي، حکومتي یا غیر حکومتي ادارو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دغه کډوال اندېښمن دي چې د مرستو د نشتوالي له وجې به په راتلونکي کې دوی لا د نور مشکلاتو سره مخ شي. په دې هکله د سیمینا نور تفصیل زمونږ خبريال طارق ورغزی راکوي.
پکور میجر سے کہ امنیتی زواکن لخوا د ویلے کی دورستا زایو سیدن کو خپل کڑے وستل پیل کڑے دی. زای خلکو په خبره په ډان کلی کې د دې میاش په 10 منټه په امنیتی زواکن باندې د نامعلوم کسان لخوا برید د کې دورستا دوی ته د وطن ویل شي ودی. صوبیدار بناما د ډان سیمینا به کور شي وي. یو کس مشال لډیو ته ویل چې په خودت خیلو کې سالور مخصوص علاقې دی چې په هغه کې خلکو ته کورونا د پر خودل لپاره ویل شي ودی.
یو د سریکا د کله لیست تقریبا 20 ګوډیو کا یو ګوډی راغلی وو. هغه کې آرمی وو او ملیشا وو او موږ یې اډر راغلو چې فارم فارم ویری چې په فارم فارم وځو په یاري نو ورو چې په یار به منته خو زل نه رسو کولو کورونا خلکو زور وو بسلو وا چې کا ثاني نه بوتلو وې مو له وینټ کولو
د زیاده کړه چې د خلکو دروتلو سلسله لا هم جاری ده. د په خبره په دغه علاقو کې خودت خلونه علاوه د خیبر ایجنسی د میدان سیمه یوش مر کورانه هم اوسېږي. د دا هم چې زیاتره د سیمه متاثرین د تور وړي پلا ضلع هنگو په طرف وتلې دي. د سیمې خلک وایي چې په وتلو کې ورسره چا هم مرسته نه دي کړې. سبزلی په نامه یو بل متاثره کس مشال لډیو ته وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي او زیاته وی چې که دوی سره زبط زره مرسته و نه شوله نو د دوی ژوند متاثره کېدای شي. پسیما کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې مشر مجاهد علي سره د متاثرینو ستونزو په اړه موږ چې کله خبرې وکړې نو مشال لډیو ته ویل چې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي خو دوی به هغه وخت ورسره د مرستې لپاره مخکې کېږي کله چې د انتظامیې لخوا ورته وویل شي. د دې نه وروسته موږ چې کله د منځني کورم ایجنسی د انتظامي مشر مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره د خبرو کولو لپاره کنټرول روم سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لډیو ته دا وویل شول چې هغه مصروف دی او تاسو سره خبرې نشي کولی. د ضلع هنګو د ټل تحصیل سره په پوله خودت خیل سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چېرته کې چې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2010 کال کې شروع شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وای عمران او طاهر قادری د خپلو غیر آئینی طریقو د لارې په پاکستان کې فیډریشن خرابول غواړي او کدا ځل یې د فیډریشن خراب کړ نو بیا به یې جوړول ډیر ګران وي. خاغلی اچکزی دا خبرې په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې کړې دي چې زمونږ خبريال خدای نور ناصر یې نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د دغه ګوند په ټوله سهیلي پښتونخوا کې د جمهوریت او آئین په حق او د هغو قوتونو پر ضد لاریونونه او جلسې کوي چې له غیر آئینی لارې د پارلمان د ماتېدو هڅې کوي. د محمود خان اڅکزی په خبره پاکستان نور د امریت او ګډوډۍ توان نه لري او که له غیر آئینی لارې د پارلمان د ماتولو هڅه وسوه نو دا به د پاکستان د فیډریشن د ماتولو هڅه وي او که داسې وسي نو بیا به یې جوړېدل ډیر ګران سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو کارکون په حیث زه د دې آئین د دفاع لپاره ولاړ یم. دا جلا خبره ده چې له دې آئین سره زما پوره اختلاف دی او د انګریز له وخته بیا تر اوسه پورې موږ ټول متصل له یو بل سره اوسېږو. دې آئین موږ پښتنو ته تر اوسه پورې یوه صوبایي اسمبلی رانه کړه. موږ به که خدای کول د خپل وس مطابق که د هغه لپاره په موږ هر څومره لویه قرباني هم ورکول وي په هر صورت به د آئین دفاع کوو، د پارلمان او جمهوری نظام دفاع بکوو او د 40 کروڑ خلکو په رایو به د مسخره کولو هیڅ چاته اجازه ورنه کړو. محمود خان اڅکزی وویل د شمالي وزیرستان بې کورسیوي خلک د ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ دي چې د ده په خبره دا د دې ریاست بدبختي ده چې خلک له خپلو سیمو کډه کړي او بیا یې هیڅوک هم پوښتنه نه کوي. دا په دې ملک کې یو نوی استلام سوی ده چې تاسو ټول خپل سیمې ووزی او د دې هم درک نسته چې چیرې لاړ سئ، بس خپل څاروي او بودگان در سره یوسی او خپل کورونه را خالی کړئ، موږ ستاسو په کورونو کې غله لټوو. محمود خان اڅکزی وویل هر څوک هغه که د پاکستان پوځ وي او که جاسوسي ادارې د ده په خبره که د عمران او طاهر القادری ملاتړ کوي نو دا یې له نواز شریف سره نه بلکې له دې ملک سره دښمني ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بلوچستان ته دغه صوبه کې د بجلی د ادارې کیسکو کارکونکي وایي چې دوی په بیا بیا د امنیت د مسلو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا کله د وسلوالو ډلو له اړخه په دوی بریدونه کیږي او کله د غیر قانوني بجلی استعمالونکي دوی سره جنگ جګړې کوي. بلې خواته د بجلی د ادارې چارواکي وایي دوی د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره ټینګ ګامونه په پام کې لري. په دې هکله نور تفصیل زموږ خبریال نیاز مساخل راکوي.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو ژوب ډویژن یونین جنرل سیکرټر خیر محمد په خبره د بلوچستان زیاتره سیمو کې د وابډا کارکونکو د امن او امان له ستونزې سره مخامخ دي.
د دشتګردي د بد امنی ته دا رسیدې دي چې موږ کارکونکي نه د وابډا د ریکوري لپاره چې موږ بلینګ له خلکو ځای اخلو هغه دمکیانې موږ ته راکوي چې وره دلته به نه راځي. دغه نه موږ د مجسریت په موجودګي کې په موږ باندې فایرنګ وسوی دي چې شکر دی موږ د وابډا خلک نه سو زخمي. یو رایګیر په هغه کې زخمي سو په هغه کې معامله جوړه سوه. دغه نه په بار بار زموږ خلک ول سوي دي، زموږ خلک زخمیان سوي دي، زموږ ملګري غوا سوي هم دي.
خیر محمد په دغه اړه د هرنایي په سیمه کې یو څه موده مخکې رامنځته شوې پیښې حال راکوي په کوم کې چې د ده ملګرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
د بیلې په نامه یا د بل په نامه باندې ته حمله وسوه. د ارنایي سره لاندې وسوه، دوی هلته غټ سرکټ لاندې پر هغه باندې دوی کار کوي. هرته مخکې له مخه مسله خلک ناست یو بل خواته په دوی باندې فایرنګ وکړي. په هغه کې چې زموږ د یو سړی دی د دوکۍ اوسېدونکي هغه زخمي سوی او یو سړی زخمي سوی هم باتلوي بیا شهید کړي. بیا یې دغه ویډیو جاري کړه چې موږ له دته وابډا خلکو سره کچې د وابډا خلک ځي د خلکو کار کوي نو به موږ د دې د انجام وي. دا دوه کسان بیا زموږ یو جو دیمګل زرکون صاحب اور یو بل تاکړوی د کانې مترزیغه دغه 15 میاشتې هغه کو نو خلک بیره خلاص وسو حکومت خو خاص دغه نو کې چې نه بیل غسو خاص موضوع ورکه.
یو بل کارکونکي محمود خان بیا وایي عام خلک هم له دوی سره ښه چلند نه کوي. د ده په خبره د خپل هم د خپل ورځني کار پر مهال سو سو واره وهل سوی او ډبول سوی دی.
سرکار له طرف زموږ لیبر ته تحفظ نشته او قبایلی علاقه ده په دې کې دا یو د کور د تار د پاره به هم د یو مېړه سره به ولاسه کوي بیا به بیا کټې ته تار وړي خلک درته منظمه سي. د سرکار زخ دا خلک نه دی رژي یا ټرانسفارمر کټېدو ته د نه لکه یونایټي راته یونایټیډ سي دا خلک.
په دغه اړه د کیسکو یو لړ رتبه چارواکی اکسین غلام محمد کاکړ بیا وایي دوی د خپلو کارکونکو له امنیت سره تړلې ستونزې همیش په پام کې ساتي.
موږ بیا مطلب دا دی چې کوم د لیویز ایریا یي نو موږ تحصیلدار له ورشو، کوم چې د پولیس ایریا یي نو موږ د پولیس مدد واخلو. مطلب چې چیرې موږ ته ضرورت وي، زموږ لاینمینانو ته ضرورت وي، موږ بیا د هغو مدد اخلو.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو کارکوونکي وایي د دوی پر وړاندې د امنیت پیښې د کمیدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي. د دوی په خبره اوس خو د بجلی ټاوران په بمونو الوزول یو عام خبره ګرځېدلې ده، ځکه خو د دوی په وینا د ستونزې پایدار او مستقل حل لټول پکار دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شول، حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار،
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې زما کور زما کلی او داراس نور یو شمیر خوندور معلوماتي او تفریحي پروګرامونه تاسو لپاره لرو چې د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه کې به یې بیلابیل وګړیو کې اوري. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته دا وخت غوږی او تاسو سم واده کړی چې په دې غړي کې تاسو لپاره سندرې لرو. نو ورزو یوې سندرې ته چې د ظفر اقرار په غږ کې ده.
راشد رحمت باران خار غسته وده، راشد رحمت باران خار غسته وده. شول چاچا دکلی د شول چاچا دکلی د چنا غسته وده، راشد رحمت باران خار غسته وده، راشد رحمت باران خار غسته وده. راشد رحمت بارانا خار غسته ورده، راشد رحمت بارانا خار غسته ورده. شد رحمت بارا خار غسته اوبه
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو اولنې غړي سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې تاسو لپاره د کورنۍ ورسپانو بیا د شانته د نړیوالو ورسپانو غټ کې حمله رو نو ریپورتونه به هم اوري خو د روانې غړي نیمه تر رسیدلی وو د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونو لن ایزاورو
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د خبر ایجنسی په وزیر جان سیمه کې افغانستان ته سامان وړونکو د نیټو په ګاډي برید شوی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د پیښې ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اغوستې. د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. ټاکل شوی چې سبا به د انتخاباتي کمیشن غونډه کیږي چې پکې به د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه بحث کیږي. تمه کیږي چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چکلستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي د دې پروسې په دوام کې به د رښتینو رایو شمیر ښکاره شي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې د افغانستان انتخابات به باید په ټاکل شوې موده کې نتیجې ته ورسیږي. افغان پولیس وایي پرون په کابل کې چاودنې لتر لږه لس کسان ټپیان کړي دي. طالبانو د دې برید او مسؤلیت منلی دی. امریکا تایید کړی چې په شام کې تختول شوی یو امریکایي خبریال خوشی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي چې د کیو کورټیس په نوم د امریکایي خبریال له القاعده شبکې سره تړلې وسله والې ډلې النصره یرغمل کړی و. او ایران وایي پوځي ځواکونه د اسرائیل هغه بې پایلټه الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران فضايي حدودو ته داخله شوې وه او د نتانز اټمي اساسو ته یې نږدې پرواز کو. تر اوسه پورې اسرائیل په دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل موضوعاتو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګړی واورو.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې اسلام آباد کې روانو درنو د مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات تر دې دمه د ځنډ ښکار دي. عمران خان د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو مطالبه کوي خو حکومت دا مطالبه منلو ته په هیڅ صورت کې تیار نه دی. اداري لیکي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو کې د جوډیشل کمیشن په جوړښت اتفاق کړی شوی دی خو تحریک انصاف د وزیر اعظم نه غوښتنه کوي چې د یوې میاشتې لپاره د استعفا ورکړي چې دا کمیشن بغیر د چا دباو نه خپل پلټنې په صحیح توګه وکړي. اداري لیکي چې په 14 اگست شروع شوی دا درنې نن داسې ځای ته رسیدلی دي چې واپسي صرف او صرف د بامقصده او ګټور مذاکراتو د لارې ممکن دي او دا خبرې اترې خپل مثبت انجام ته رسول صرف حکومت او احتجاج کوونکو ګوندونو ذمہواری نه ده بلکې د لړکی د ملک نورو سیاسي ګوندونو له هم خپل کردار لوبول پکار دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا. اداري لیکي کمل کې سیاسي اړې غړې همدا شان جاری وو نو ډېری خرابې نتیجې راوتلې شي. نه صرف زمنګ بارانی او ملک درنه دښمنان د دې حالاتو نه ګټه پورته کولې شي بلکې آئینی نظام هم د سپیخ ښکار کې دی شي. نو دوانه غاړو لپکار دي چې د آئین په دایره کې دننه دي د اختلافاتو حل راوباسي چې دا بحران ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په خبر پاسپورت دفتر کې د زیات رش لوجې عمله چې د کوم مشکل لاتو سره مخ ده نو داخله وزارت له دې طرف ته توجه ورکول پکار دي. ادارې لیکي چې نه صرف پیښور بلکې د خواوشا ځنې نورو ضلعو خلکو ته د پیښور دفتر نه پاسپورټونه جاري کیږي خو دفتر کې د اضافي سهولیاتو سخت کمی دی چې له وجې پاسپورټ عملی ته کار کولو کې مشکلات رامخته وي. ادارې لیکي چې داخله وزارت له پکار دي چې د پیښور په پاسپورټ دفتر رش کمولو لپاره د ګامونه پورته کړي او په یاد شوي دفتر کې د نور کاونټرې جوړې کړي چې نه صرف په عملی د کار بوج لږ کم شي بلکې اولس په وخت خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په پاکستان کې د محل پوسټ د مارشل لا نافذولو ضرورت نشته، ځکه چې عمران خان حکومت دومره کمزورې کړی چې پوسټ بغیر لسکولو په حکومت خپل ایجنډا منلی شي. بلخوا د الجزیره په ویب پاڼه په خبره شوې مقاله کې راغلي، په افغانستان کې په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومتونو د ثبات او اقتصاد د ښه کولو ډېرې ژمنې کړې، خو په دې هیواد کې کرپشن له وجې نه دغه ژمنې سرته ندی رسول شوی. په دې دواړو لیکنو مهم ټکی زمونږ همکار اسرار عالم مومن راغونډ کړی، راځي چې په غاړه وارو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د اگست 14 رئیس د عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د موجوده حکومت پر ضد احتجاجي ناستا لا هم دوام لري. عمران د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. نوموړی تور لګوي چې نواز شریف په وروستیو انتخاباتو کې درغلي کړې. د تاریخ انصاف تر امید ډېر کم کسان په درنه کې د ګډون لپاره راغلي دي، او درنه هم منظمه نه ده بلکې ګډوډه ده. یو شپې تکله عمران خان چې هر ورځ د پارلمان لودانې سره نږدې د کنټینر پر سر تاوده تاوده او جذباتي تقریرونه ورکوي، ملاتړې د اسلام آباد په کوڅو کې ودکېږي. په داسې حال کې چې عمران خان له موجوده حالت د وتو هنر او قدرت نه لري، نو نوموړی پارونکي تاکتیکونه استعمالوي، او زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د عمران خان دغه تګلاره د دې هیواد کمزور جمهوریت له خطر سره مخامخولی شي. همداراز د نهې په ورځو پوځو په پاکستان کې په روان سیاسي کړکیچ کې مداخله وکړه، او په سیاسي مشرانو یې غږ وکړ چې په صبر او حکمت سره خپلمنځي اختلافات ختم کړي. که څه هم په دغه بیان کې کومه دړکنه وه، خو بیا یې هم د پاکستان په سیاسي طبقه کې ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د پوځي کودتاو له اوږده تاریخه خبر دي. په اسلام آباد کې روانې احتجاجي ناستې په دې هیواد کې پوځي کودتا ته لار هوارولی شي. بلخوا د الجزیره په ویب پاڼه خبره شوې یو مقاله کې راغلی دی، د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری لخوا په افغانستان کې د راپورته شوې سیاسي بحران د ختمولو لپاره د لنجمنو ولسمشریو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش کولو وړاندیز جرأتمندانه ګام وو، خو د قومي وحدت حکومت جوړولو پریکړه مناسبه نه وه، ځکه چې له دې سره د انتخاباتو نتیجو ته زیان رسیږي او ولس ته به هم د منلو وړ نه وي. البته دا حقیقت ته چې لدی تړون سربا د ولسمشری دواړو کاندیدانو ته ګټه ورسیږي، کوم یو چې انتخابات وګټي هغه به ولسمشر، او کوم چې یې بیلی هغه به چیف ایگزیکټیو وي. دغه تړون د امریکای ولسمشر بارک اوباما د انتظامی پر ګټه هم دی، ځکه چې لدی سربا په افغانستان کې د انتخابات وروسته راپورته شوی سیاسي کړکیچ ختم شي. همدارز امریکا به وکولی شي چې دروان کال تر ختمېدو مخکې له افغانستان سره دوړخي زمنتی تړون لاسلیک کړي. البته د جولای پر 12مه چې د کوم قسم د قومي وحدت د حکومت په جوړولو موافقه وخدل شوه، او دا رنګ د اگست په 8مه بیا کتنه وشوه، دغه حکومت د افغانانو د مسلو حلولو پر ځای د دوی ستونزې لا پسې زیاتولی شي. د دوه خواوو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره په جوړ کړل شوی ګډ کمیشن کې لوړاندې درزونه راغلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی تمه کیږي چې نن له غرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړو کولو بهیر شروع شي. له بلې خوا د بیلابیلو اړخونو نه د ولسمشری د څوکۍ لپاره په دواړو امیدوارانو فشار زیات شوی چې په خپلو کې شته اختلافات هوار او د رایو د تفتیش د بهیر د چټکوالي لپاره همکاري زیاته کړي. د حقله نور تفصیل زمون همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي سر لنن ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چکلستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي رړیو ته وویل چې د تقلبي رایو باطلول د دې بهیر یو برخه ده.
د تصامیم په پالنې ډول وي، او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون تلوي ساعت مخکې د دغو حالاتو صندوقونو چک لیستونو پاکله چې نن به د غرمې وروسته تصمیم ونیسي د دې جزئیات د دواړو کاندیدانو سره، البته دواړو د کاندیدانو استازو سره، او همداشان د خپل ویب سایټ له لارې خبره کړي.
خغلی نور زیاته کړه په دې پړاو کې به د هغه درې زرو چک لیستونو په اړه په درې مرحلو کې پریکړه وشي چې د رایو د تفتیش پر بنسټ رامنځته شوي. دا نوموړي په وینا لومړی به هغه محلونه وي چې هیڅ ډول ستونزه نه لري، او د چک لیست پر بنسټ یې پړاوونه بشپړ کړي. دویمه مرحله به د هغه محلونو وی چې رای بیا شمیرنې ته تللی او ستونزې یې درلودي. د ښاغلي نور په وینا درېیمه مرحله به د هغه رایو په اړه پریکړه وي چې د چکلیسټونو معیارونه یې نه دي پوره کړي او بېدباره کیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ونه ویل چې د رایو د چکلیسټونو په اړه د پریکړې دا بهیر به څومره موده دوام وکړي. د ښاغلي نور په وینا دا پریکړې به د دواړو کاندیدانو د استازو، نړیوالو څارونکو او د رسنیو په وړاندې په علني ډول کیږي. دا بهیر په داسې حال کې پیلیږي چې په عین حال کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر هم دوام لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا تر اوسه د ورکړل شوو رایو په سلو کې لا اویا او زیاته برخه رایې تفتیش شوي دي. په عین حال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ پر دواړو کاندیدانو په وروستیو څو ورځو کې له بېلابېلو لورو فشارونه زیات شوي څو د رایو د تفتیش د بهیر په چټکتیا کې همکاري زیاته کړي او همدارنګه په خپلو کې هر څومره سرچې کېدای شي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت سلا شي. د سپینې ماڼۍ یوې چارواکې د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه خبرو اترو د جزئیاتو په اړه څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه د ټلیفون له لارې کړې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې کایتلین هیډن پرون وویل ولسمشر باراک اوباما له دواړو کاندیدانو وغوښتل هر څومره زر چې ممکنه وي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت خبرې اترې نهایي کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم له دواړو کاندیدانو او د دوی له ملاتړو غوښتي چې د رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره دي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکاري زیاته کړي. د یوناما ویان نظیف الله سالارسي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دواړه کاندیدان به د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت هم په نږدې ورځو کې وی سلا ته ورسیږي.
ځکه د ملګرو ملتونو تمه د پخوا کې دا ده چې د تفتیش بهیر تر هغه پای ته ورسیږي. د پخوا کې دواړه نمایندان د ملي وحدت د حکومت په جوړونه باندې اوکړه ته ورسیږي تر څو چې
پاین حال کې ولسمشر کرزی د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره پارک کې خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د رایو په تفتیش کې د لیو بل سره همکاري وکړي څو د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ټاکلې نیټه پر ځای شي.
هلته د افغانستان د زابل ولایت چارواکي وایي چې په زابل کې په جیل باندې درې تنه وسلوالو برید کړی وو. دغه درې واړه بریدګر امنیتي ځواکونو وجلی دي او دوه تنه پولیس والا هم زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې په دغه بریدونو کې دوه تنه سیاسي قیدیان هم وجل شوي دي. زموږ همکار سید شاسخیم یې پاړه نور حال راکوي.
د زابل امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ درې تنو ځانمرګیو چې یو یې په بمونو بارو او دوه یې په وسلو سمبالو. مازدیګر مهال یې د زابل پر زندان بریدونه وکړل او غوښتل یې په دغه زندان کې بند سیاسي بندیان خوشې کړي خو ونه توانېدل. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس لومړی یو ځانمرګي د زندان له دیوال سره ځان چولی او پاتې دوه ملګرو یې د زندان پر ساتونکو ډزې پیل کړې دي چې پکې یو پولیس او د پولیسو یو افسر چپیان شوی دی. د زابل امنیه قومندان غلام سخیر او لیونی وایي د ډزو پر مهال په زندان کې بندو دوه تنو سیاسي بندیانو هم د زندان پر ساتونکو د چړو گزارو نکړي دي خو وایي د پولیسو په ډزو کې هم دغه دوه تنه زندانیان وژل شوي او هم دوه برید کوونکي وژل شوي. زندانیان سیاسي بندیان او دواړه په عمر بند محکوم وو
او دوه کسان مثلث او خواته چې پردا دزي کوي دنه مبابات کې دوه کسان سیاسي بندیان عمله راوړي په پردار باندې چې په دغه وخت پردار دا دوه کسان لمنځه وي هغه انتظاري هغه هم لمنځه ځي او زموږ ډېر افسر یا سرباز ستي زخمي کیږي. په داخل ته مابس کې دوه کسان سیاسي بندان هم دي سره شریکو چې په څو په پردار باندې عمله وکړي د چړو په واسطه پردار لمنځه وي چې او له خوشبخت زموږ پردار هغه
روغ لیونی وایي تر برید وروسته په سیمه کې پلټنې شوې او له پیښې سره د تړاو لرلو په تور څلور تنه نیول شوي دي چې دا مهال ورڅخه پوښتنې ګروېګینې روانې دي. خو د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار بیا وایي ځانمرګي د پایوازانو په منځ کې زندان ته رسېدلي وو. دی وایي په دغو بریدونو کې درې تنه پولیس وژل شوي او په دې سربېره دوه تنه بندیان او دوه نور پولیس ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې د دغو بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د زابل په مرکز کې په تېره څه موده کې د ناامنیو دومره غټه پیښه کله نه ورشوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته سید شاه سخیم د غریپورت وړاندې کړ. د خبرونو په دې برخه کې ورزو یو وار بیا خوندور سندرې لپاره د نغمه پلور. نغمه پغه کې اندغه خپل سندره مو اوریدل ورزو د ریپورتونو سلسله ته ورستل هغه چې افغان چارواکو د باګرام د جیل نه د نه او پاکستانیانو جیلیانو د خوشی کېدو ان په اړه اندېښنه خولې و. د امریکا له اړخه د وضاحت غوښتنه هم کړې و. په کابل کې د امریکا سفارت د قیدیانو د خوشی کېدو تایید کړی دی او ویلي دی چې په دې حق له افغان حکومت خبر کړی و. په دې موضوع نور تفصیل د اجمل اند ناورو.
د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د اگست په 28 نیټه د باګرام لزندان څخه نه هتنه پاکستانی بندیان پاکستان ته استولي. دا خبره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو ویاند عباس کاموند وروسته لاغ ازادي راډیو ته وکړه چې وړ مورز د افغانستان حکومت د دې بندیانو په خوشی کولو سخت عکس العمل وخود او امریکایي لوري په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان خاغلی کاموند د امریکا د دفاع وزارت په حواله وویل چې دا زندانیان د مناسبو امنیتي ضمانتونو سره چې جنایي تحقیقات هم پکې شامل دي د پاکستان زندانونو ته انتقال شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت دی ویان د امریکا د دفاع د وزارت په حواله زیاته کړه چې په دې اړه د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې دا نه تنه بندیان د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو قوانینو سره سم او د دوی د انساني کرامت ته په پام انتقال شي، د دوی هر یو دوسیه په هر اړخیزه توګه څېړل شوی. د امریکا د سفارت وایاند عباس کمون همدارنګه د امریکا د دفاع د وزارت په حواله وویل مخکې لدی چې دا زندانیان پاکستان ته وسپارل شي افغان حکومت په موضوع خبر کړی شوی و. خو افغان حکومت دا نه مني چې ګوندې د باګرام له زندان څخه د پاکستاني بندیانو په خوشي کولو کې دي د دوی سره سلا مشوره شوې وي. د یک شنبه په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې بندیانو د خوشي کولو موضوع یاد شوه. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې اوسنی وضعیت ته په پام چې د دوی په وینا پاکستاني اتباع عملاً د طالبانو د جګړې په کرخو کې دي او د افغانستان پر ضد د هغوی مشري کوي، له باګرام زندان څخه د امریکا لخوا د نهو تنو پاکستاني بندیانو د خوشي کولو پریکړه ورته د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه شواهد او اسناد ته پام چې مخکې د افغانستان د حکومت لخوا په افغانستان کې د جګړې په مشرتابه کې د پاکستاني اتباعو د پراخې ونډې په اړه وړاندې شوي، د امریکا له حکومت څخه وضاحت غواړي چې ولې په یو داسې وخت کې د دې پاکستاني بندیانو د خوشي کولو پریکړه شوې. په باګرام زندان کې چې مسؤلیت په وروستیو کلونو کې افغان لوري ته سپارل شوی، لا هم یو کم شمیر بهرني بندیان د امریکایي پوځیانو تر څارنې لاندې دي او واقعي هغوی سره دي. دا یادونه ورده چې سمو د مخکې افغان چارواکو هم د باګرام له زندان څخه په سلګونو بندیان خوشې کړل چې په ورته توګه پرې د امریکا متحده ایالاتونو انتقادونه کړي او ویلي و چې د افغان حکومت لخوا په خوشې شوو بندیانو کې یو شمیر د افغانستان او امریکا امنیت ته خطر پیښولی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی زیاتره خلک دا فکر کوي چې د پولیو د ساسکو مهم یا کمپاینونه چلیږي خو بیا هم پولیو ختم نه شو، زیاتره ماشومان ته د ساسکی ورکړی شي او بیا هم د پولیو رنج نه ختمیږي. چارواکي وایي چې د دې یو وجه دا ده چې د پولیو د کمپاین پر مهال د دغه ساسکو لپاره یو خاص درجه حرارت یا ټمپریچر پکار دی، دا غي خیالونه ساتل شي نو دغه دوی خرابېږي او دا غي له وجه بیا د اثر هم ختم شي. په دې موضوع زمون خبريال شبیر احمد جان دا ریپورت تیار کړی.
د ای پی ای یا د پولیو او د ماشومانو نور ناروغو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر امجد مشال لیډو ته ویل چې د پولیو په خوریدو کې یو غټه وجه دا هم ده چې کم اهلکاران د پولیو د اساس کې ماشومانو ته ورکوي، هغوی دغه ویکسینو یا د دارو د خاص ټمپریچر یا حرارت چې کم دغه دارو ته پکار وي د هغې خیال نه ساتي او د هغې له وجې په ګرمۍ کې دغه ویکسین یا د دې اثر ختم یا ایکسپایر شي نو هغه که بیا ماشومان اوخري نو اثر نه لري. دوی زیاته کړه چې د هر یو کمپین وړاندې پولیو ساس کې ورکونکو ټول اهلکاران ته هدایت او ټریننګ هم ورکړل کیږي خو بیا هم ځینې اهلکاران د دې پام ونه لري.
هر کمپین نمخ کې د ټریننګ ورکړل کیږي، هر انچارج څو ورکړل دي شي، ټیم ته ورکړل دي شي، خو هغه کې لکه بیا څو لکه تاسو خبره دي د کوډ چین څو نشي کته لکه د دې وی وی ایم یې رمنټین نشي صحیح کړي، الان کې پوره د کوډ چین هم د ورځي ویکسین کې دی راوځي.
بل خو هم په دې لږم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاحت صوبایي وزیر شارم خان ترکه نه مو پختل نو هغه مشال لیډو ته ول چې بالکل دغه شانتي کې سونه دوی ته مخه تراغلي دي او دوی په دې لړ کې کوټلې ګامونه هم پورته کړ دي او چې کوم اهلکاران دي کې کړل دي هغوی په دې کاروي کړل ده او راتلونکو کې هم دغه اړخته دوی خصوصي پاملرنه کړل ده او د ای پی ای چې کوم مانیټر ټیمونه دي هغه بده دي کتنه کوي او چې کوم ځای کې هم اهلکاران په دې کې کړو نو دغه په ضد به کاروي کول شي.
موږ تاسو دا وایو چې موږ ټیمز مانیټر کې هم لګیا دي، زموږ ډیر خیر ډایرکټر دي ماشاءالله ډیر رون استکر سره هغه را دي هډ دین سبا لیډ کوي او خپل تکسان سسپند کړی دي خلاف انکوائری چې هغه هغه ټمپریچر هغه مینټین نه کول لګیاو کو کوم ځای کې دا سی موږ تاسو اپیلی ریکوست چې تاسو موږ سره شیر کې چې موږ په هغه باندې فردر فوري اکشن اخلو. بهر حال موږ مانیټر کوو، مطلب 100% به یو ځای کار سره پرفیکټ نه خامخه به کمزوري، خو چې کوم ځای کې کمزوري موږ ته څوک په ګوته کی نو زموږ ټیم به فوري اکشن علی ان شاء الله.
یادونه ول دا چې روان کال په پاکستان کې د پولیو یو سل 15 کیسونه مخ ته راغلي دي چې د ټولو زیات پکې قبایلی سمو او خیبر پښتونخوا کې لري چې د 15 اتیانه هم سیوا دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټایمز لیکي چې د عمران خان لخوا د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د سورزو د احتجاجي ناسته دغه هیواد ته هیڅ ګټه نه رسوي، بلکې د دغه هیواد کمزور اقتصاد او نازک جمهوري نظام نه پوره کېدونکې زیان یې ورته رسولی دی. د دې مقالې مهم ټکي درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټایمز کې لیکواله عائشه سروري لیکي چې د خیبر پښتونخوا ولس د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته په صوبه کې د دې لپاره اکثریتي رای ورکړې وي چې هغه د کوم بدلون ذکر کوي چې په موجوده نظام کې دننه د موجودیت سره هغه بدلون راولي. د ورځپاڼه په خبره د عمران خان د پلویانو په نظر کې د هغه دمکي آمیز رویه د هغه یو لوی خوبي ده، خو د هغو خلکو په نظر کې چې هغه سره اختلاف لري د کرکټ د دې پخواني لوبغاړي دې رویې تر دا مهال د پاکستان کمزور اقتصاد ته 650 ارب روپۍ زیان رسولی دی. هغه جمهوریت یو نور هم کمزوری کړی دی چې وار له مخه د یو نازک صورتحال نه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر 100 ورځو پورې لاهور او اسلام آباد ښارونو کې د ژوند روزګار معطل کول او د دې په نتیجه کې د وزیراعظم پر ضد ودرېدلو یوازې او یوازې د دغه هیواد پوځ مضبوط کړی دی. خو تر هر څه نه زیات دا فکر اوس هر چا سره دی چې د عمران خان د ازادۍ په نامه د لاریون انجام بسوي. د دې پوښتنې ځواب لکه څنګه چې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو سره نشته، همدغه ډول د هغه د ګوند مشران هم ناخبره ښکاري. د ورځپاڼې په خبره تر دا مهال نه خو د تحریک انصاف ګوند لخوا په پارلیمان کې کوم د اصلاحاتو بل وړاندې شوی دی، نه د تعلیم او صحت په برخو کې د حکومت نه کوم د اصلاحاتو غوښتنه شوې ده. او تر ټولو مهمه خبره ده چې د عمران خان ولس سره د زر او ارزان انصاف ورکولو کومه ژمنه وه په هغه لړ کې هم دغه ګوند تر دا مهال څه نه دي کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په موضوع د 100 ورځو احتجاجي ناسته کول او په ټول هیواد کې سیاسي ګډوډي پیدا کول یو خود دغه هیواد د سیاسي روایتو نه سرغړونه ده، او بل دا چې تر دا مهال عمران خان دا نه دي په ډاګه کړي چې دغه انتخابي اصلاحات به څنګه کیږي او پیل به د کومې نقطې نه وي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د 2014 کال په پارلیماني ټاکنو کې د عمران خان لخوا د درغلۍ تورونو سره نه خو په دغه هیواد کې کوم سیاسي ګوندونه متفق ښکاري او نه د دغه ټاکنو بهرني څارونکي. هغه یوازې تورونه هم لګوي او د فیصلې اختیاري هم ځان له پخپله ورکړی دی.
د مجید بابر ریپورت مو واورید. مشال ریډیو ته غوږی د پروګرام سلام پښتونخوا دا غړی په دې سر ترسیږي. په اخیری برخه کې درته د هارون باچا په غږ کې دغه غزل وړاندې کوو. د مشال نور خبرونه لا هم دوام لري چې بیا هم موږ تاسو سره یو.
غاخت زهرو بخمار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی پغریونی ولی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریونی ولی انداز داس اوکڑا منی گیل پغریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زمستانا ملا بدار نلری